شنیدن پیام های شما با من همکاری می کند.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو لاري اوري دا نیم ساعت پښتو ورسته خبری خبرونه ده چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در څخه خبريږي وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ښار ډېرې برخې بیرته په خپل کنټرول کې راوستي دي او لا هم د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په هدف تصفیوي عملیات روان دي. د ولسي جرګې دویم مرستیال ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې به ډېر ژر د وسلوالو مخالفینو زت د ولسی خلکو په ملاتړ جګړه پیل کړي. نور مطالب هم درته لرو خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندانی تاییدوي چې د دې ځواکونو یوه څرخیل وته کنن په کابل کې نسکوره سوه. د کاپیسا امنیتي چارواکو د تګاب ولسوالۍ د معاصرې خبر رد کړ. د ایران د قضایي قوې ویاند ویل د واشنګټن پوسټ د خبریال په اړه محکمې یو حکم صادر کړی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندانی تاییدوي چې په دې قومندانی پورې مربوط یوه څرخیل وده کنن په کابل کې نسکوره سوې ده. دې قومندانی ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې ویلي چې دغه څرخیل وده کنن له غرمې وروسته د غوڅ ملاتړ ماموریت په قومندانی کې نسکوره سوې ده. په بیان کې د دې هلیکوپټرې د سقوط علت او په دې پیښه کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د 203 تندرقل اردو لقمندان محمد شریف یفتلی سره د ویډیوي کانفرنس له لارې وکړې. په دې ویډیوي کانفرنس کې د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، غزنی، میدان وردګ او بامیان ولایتونو والیانو هم د خپلو اړوندو ولایتونو د حکومت والی او امنیتي وضعیت په هکله د هیواد ولسمشر ته خپل راپورونه وړاندې کړل. بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په حکومت کې مقرری د وړتیاو او لیاقت پر اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار نن د دې جرګې مشري کول ویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم سمت او ډلې له مخې کیږي. بلخوا نورو سناتورانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ولسمشر او اجرایه ریاست غواړي چې خپل پلویان په دندو وګماري. د کاپیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د معاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالکریم فایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې وسلوال مخالفان نن سهار په تګاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې خو وایي چې دا حمله تنبول سوې ده.
دا تبلیغات دشمن سار یو هڅه کړې وه زموږ یو پوسته چې د ولسوالۍ پر اطراف کې د هغې پر سې باندې یو فشار راولي. هغه بالاخره د پولیسو د خوا څخه دښمن په شا وتنبول شو. نور نه ولسوالۍ ته داخل شوي دي نه په داخل د ولسوالۍ کې جګړه ده.
د افغانستان د کرنې، مالداري او اوبو لګولو وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخوا او کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله زمیر نن په کابل کې دا خبره خبریالانو ته وکړه.
برنامه که ما جور کردیم
کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سمه برابر سي ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي واته کال کېږي موږ په خپلو پښو ودرېږو.
د شغلی زمیر پوینا د اوبو لګولو په برخه کې یو نیم میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ایران د قضایه قوې ویان نن ویل د واشنگټن پوسټ د خبریال جیسن رضایان په اړه محکمې یو حکم صادر کړی دی. د دې قوې ویان غلام محسن موسینی اژایی دا خبره نن وکړه خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. اژایی زیاته کړه د استیناف غوښتنې حق خوندي دی. وخت یې پای ته نه دی رسېدلی. که چیرې محکمه کومه غوښتنه ترلاسه نه کړي اوسنی صادر سوی حکم به نهایي سي. د ایران د قانون له مخې تورن کس 40 ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال رضایان چې ایرانی الاصل امریکایی دی د جاسوسۍ په تور له یوه کله زیاته موده کېږي چې په ایران کې بندي دی. د عراق امنیتي ځواکونو نن ویل چې د سوریې پولې ته څیرمه یې په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د موټرو کاروان په نښه کړی دی. د عراق امنیتي قواو په یوه اعلامیه کې وویل د عراق هوایي ځواکونو د تروریست ابوبکر البغدادي موټرو کاروان په داسې حال کې په نښه کړ چې کربلا ته روان و څو هلته د داعش له قمندانانو سره په یوه غونډه کې برخه واخلي. اعلامیه وایي د بغدادي ضد سلامتۍ په اړه معلومات نسته. د ترکیه د پلازمینې انقرې د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته وسپارل سول. پرون په 2014 کې 95 کسان وژل سول او 215 څلوېښت نور ژوبل سول. د ترکیې مشرانو دا تروریستي حملې بللې دي. چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی، خو د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وویل ګمان کوي دا دوی زورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وې. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یوه کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې د دغو چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare.
Deyvay Lavlasmışır Recep Tayyip Erdoğan sara tar haber rustamı pa haqo chavdano ki da vajalsa mulkiano polisa o sartelo la para da drevrasani umumi matam prekla wakla. Zma pa qida mush ba da ata o ya milion khalko ehsasat mona kes klo chi da terrorizm khilaf ti. Da muhimana da chi da pa dida la kum razia o tsok pa nashakawi.
پنخره کې دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کورد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. او په بیلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه روانه ده. ګمان کېږي چې الکساندر لوکاشینکا به بیا د 15 کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون پرون وویل چې د انتخاباتو په درشل کې یو په درېیمه برخه رایه ورکوونکو خپلې رایې کارولې دي. د اپوزیسیون استازي وایي پر ملکي کارګرانو، د روغتون پر ناروغانو او محصلانو فشار راوستل سوی چې تر وخت مخکې خپلې رایې وکاروي. پرون د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو په مینس کې په یوه ممنوعه لاریون کې برخه واخیسته او له رایه ورکوونکو یې غوښتنه وکړه چې له انتخاباتو سره بایکاټ اعلان کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو څخه اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. د په خبرونه کې ورسې د کندز امنیتي چارواکي وایي د ښار ډېرې برخې بیرته په خپل کنټرول کې راوستې دي.
الحمدلله تمام ښار تحت کوشش قوتای مسلح قرار داره. اما ښار
یو شمېر مخکښ سیاسي شخصیتونو، جهادي مشرانو، ویلي ولسمشر اشرف غني سره په وروستۍ لیدنه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو بحث کړی.
جناب رئیس غنی فرمودند یک شورای به نام شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقشی دارند نباشند ولو که در حکومت هم نباشند.
د ولسی جرګې دویم مرستیال ظاهر قدیر وویل په ننګرهار کې د مخالفینو پر ضد عملیات د ولسی خلکو په ملاتړ پیلوي.
هر هغه څوک چې د دې خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان ځوروي، دا خاوره به قبرستان وي.
د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه به ټولو هغو افغانانو ته قبولي ورنه کړي چې په قاچاقي ډول ورغلي دي. په کندوز ولایت کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي او افغان امنیتي چارواکي وایي دوی توانېدلی د کندوز ښار ډېره برخه د طالبانو له حضوره پاکه کړي. د کندوز امنیي قمندان وایي دوی په دې ښار کې د څلور امنیتي حوزې بېرته فعالې کړي او هلته یې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. هغه د کندوز ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه ښار د وسلوالو طالبانو له حضوره پاک کړي. بېړه اجمل آریان له سیمې دا راپور جوړ کړی.
په کندوز ښار کې لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه توانېدلی دي د دې ولایت د ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د کندوز ښار د کوټیګرد سیمه، د قواخانې سیمه، د خاکنۍ سیمه، د چلدختران سیمه، د بندر امام صاحب سیمه، د خوجامشد سیمه، د چلمزار سیمه، همدارنګه د دویمه حوزې سیمه تصفیه کړي.
الحمدلله تمام شار تحت کوشش قوتای مسلح قرار داره. اما شار حوزای
په کندز ښار کې امنیت ښه شوی دی او موږ د ښار څلور حوزې بیرته فعالې کړي دي. او زه د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم ځکه اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی او دوی کولی شي خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. جنګلباغ زیاته کړه چې دوی د کندز ښار څلور حوزې بیرته نیولې دي او هلته یې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د نوموړي د خبرو په اساس لا هم په نوموړي ښار کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات جریان لري څو دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي.
یاش نفر طالب شما مې نه اوسه اولی صاف په دې دزګي شو دا دزګي زو په مونږ نه زیس چې پېټوي په سره اساس مو جوګه کوي چې پېټوي نو مې خصن فرار.
دغه اته نفره طالبان چې تاسو ګورئ دغه کسان زموږ امنیتي ځواکونه د ښار په امنیتي کمربندونو کې هغه مهال نیولی دي چې دوی غوښتل د کندز ښار څخه پښې سپکې کړي. هغه وویل چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 1500 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، همدارنګه څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د کندز د امنیت قمندان په وینا چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې په دې ښار کې 40 تنو افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د کندز یو شمېر ښاریان بیا وایي چې دوه اونۍ کېږي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفان او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري، او دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې دي، خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي خپاره کړي. د یادونه ده چې دوه اونۍ کېږي د کندز ښار د جګړې په میدان تبدیل شوی دی، چې د دغه جګړې له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه کې هم کتلی شئ، او همدارس facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک پانه آدرس دی چې کولای شئ تازه خبرونه پکې وګورئ. یو شمیر مخکښ سیاسي شخصیتونه او جهادي مشران وایي له ولسمشر اشرف غني سره په وروستۍ لیدنه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو بحث کړی دی. دوی وایي د هیواد روان وضعیت د ښه والي لپاره یې حکومت ته ځینې مشورې هم ورکړي. دا چې دغو کسانو له ولسمشر سره کله کتلي په دې اړه معلومات نشته، خو جمهوري ریاست وایي هر هغه نوی جوړښت چې رامنځته کېږي یوازې مشورتي بڼه لري. قاسم سولمل راپور راکوي.
د هیواد ناوړه وضعیت خاصتا د وسلوالو مخالفینو لاس ته د کندز ښار سقوط ظاهرا د دې لامل ګرځېدلی، څو حکومت موجوده وضعیت ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره له مخکینیو سیاسي او جهادي شخصیتونو څخه مشورې وغواړي. راپورونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف، انوارالحق هدي، محمد عمر داوودزی، یونس قانونی او ځینې نورو کسانو په وروستۍ کې له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د روانو حالاتو په تړاو کتلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو چارو مخکینی وزیر انوارالحق هدي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو خبرې وسوې.
یک شورای به نام شورای ثبات کسانی که در امور افغانستان
ده ثبات په نوم یو شورا ده، هغه کسان چې د افغانستان په چارو کې ونډه لري، هغه کسان هم په حکومت کې نه وي، بیا هم وخت نا وخت حکومت له خپل مشورو برخمن کړي. دا یو خفیف بحث وسو. ښاغلی هدي ویل چې د عبدالرب رسول سیف په ګډون یو شمیر مخکښو شخصیتونو د هیواد د وضعیت د شوالي لپاره حکومت ته یو لړ پیشنهادونه درلودل، او پریکړه وسوه چې د حکومت او دغو کسانو لخوا یوه ګډه ډله رامنځته شي. د زیاته کړه چې د دغه ټلې غړي د ښاغلي سیف لخوا معرفي سول، خو د حکومت لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی. په دې وروستیو کې جمهوري ریاست تر ډیره د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو کوربه دی، خو د افغانستان جمهوري ریاست د دا ډول شورا د جوړېدو په اړه روښانه لیدلوری نه لري، او وایي چې هر جوړښت به یوازې مشورتي بڼه ولري. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني تل د ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
نشستی که رئیس جمهور با
سرپرستان دی وای کومناسته چې ولسمشر له سیاسيونو او جهادي شخصیتونو سره درلوده یوازې مشورتي بڼه لرله، خو مهم ټکی دا دی چې هر جوړښت چې جوړېږي هغه به مشورتي بڼه ولري، او ولسمشر به تل اداسي وکړي. په افغانستان کې روانو حالاتو خاصتا د طالبانو وروستي فعالیتونو ځینې سیاسي کړۍ او مخکینی جهادي مشران اندېښمن کړي دي. ځینې پخواني جهادي مشرانو په وروستۍ کې په شمال کې ناستې درلودې، څو د افغانستان پر روانو نامنیو خاصتا د شمال پر نام نه کېدو خبر وکړي. لدې مخکې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم له حکومت غوښتي و څو د روان وضعیت ته شکېدو لپاره جدي اقدامات وکړي.
و موریدل چې د ثبات په نوم د یوې نوې ډلې د رامنځته کېدو په اړه بحثونه روان دي. د ولسی جرګې لومړی مرسیال ظاهر قدیر ویلي ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ولسی جرګې په ملاتړ جګړه د ولسی خلکو په ملاتړ جګړه پیلوي. ښاغلی قدیر نن په ننګرهار کې یوې خبري غونډې ته ویل ننګرهار به د افغانستان د دښمن لپاره په هدیرې بدل کړي. شاه محمود شینواری په دې اړه له سیمې دا رپورټ رالیږلی.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د یکشمې پر ورځ په یوې خبرې ناسته کې خپله پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه، او په خبره یې ډیر ژر به د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد به په ولسی مرسته جنگي حرکت پیل کړي. نوموړي وویل د حرکت لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. د زیاته کړه په لنډ وخت کې به ننګرهار د افغانستان د وسلوال دښمن لپاره په قبرستان بدل کړي.
ما درته ویلي هر هغه څوک چې د دې خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي او ان شاء الله چې شنوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي.
ظاهر قدیر ویل چې د دې حرکت څخه یوازینې موخه د سیمې امنیت دی. د وای که په دې حرکت کې امنیتی ځواکونه هم ورسره یو ځای کیږي، نو دوی تیار دي چې خپل امنیتی ځواکونه سره اوګه په اوګه د وسلوالو پر ضد وجنګیږي.
او که حکومت موږ سره اوګه په اوګه ځي، هم اوګه په اوګه ورسره ځو، او دا د ټول افغانستان مشترک دشمن دی، دا به مشترک وهو سره.
ظاهر قدیر په دې خبري ناسته کې په ټولو ولسونو غږ وکړ چې خپل چمتووالی ونیسي او په ډېر نږدې وخت کې به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګي حرکت پیل کړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې حاجي ظاهر قدیر ګواښ کړی و که د اختر تر 15 نېټې پورې په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه شو، نو دی به خپله د ولسي خلکو پر مټ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد راپورته شي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د هېواد په شمال کې په حکومتي ملاتړ د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي وو او په خبره یې زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه به ټولو هغو افغانانو ته قبولي ورنکړي چې په قاچاقي ډول ورغلي دي. سید حسین عالمی بلخی دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له غونډې څخه تر رستنیدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړي. ښاغلي بلخی د یو این ایچ سی آر دغه غونډه چې په جنیوا کې جوړه شوې وه مؤثره وبلله او زیاته یې کړه چې د افغان کډوالو د رستنیدو له بهیر سره به کې مرسته اعلان شوه. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي د دې ستونزو د هواري هڅې یې پیل کړي دي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یون ایچ سی آر په کلنۍ غونډه کې د اروپایي هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې ورغلو افغانانو ته قبولي ورکړي. ښاغلي بلخی وویل که څه هم د اروپایي هیوادونو چارواکو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري خبره وکړه، خو زیاتې کړه چې اروپایي هیوادونه به ټولو ورغلو افغانانو ته قبولي ورنه کړي.
مهاجرینو کې فعلا آمده در
زموږ غوښتنه دا وه چې اروپایي هیوادونه باید هغو کډوالو ته له استثنا پرته قبولي ورکړي چې سږ کال اروپایي هیوادونو ته تللي دي. موږ وویل چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی. زموږ غوښتنه همدا وه دا چې څومره دا غوښتنه منل کېږي هغه بل بحث دی. زموږ او ستاسو د کډوالو له ډلې به چې هلته تللي یو شمېر قبول سي، خو د دې انتظار باید ولرو چې یو شمېر به یې قبول نه سي.
سږ کال له سوریې او عراق وروسته افغانان اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته د تللو کډوالو زیاته برخه جوړوي. د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ کلنۍ غونډه په جنوا کې جوړه شوې وه او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم برخه پکې اخیستې وه. ښاغلي بلخی وویل چې په دې غونډه کې د افغان حکومت هغه غوښتنه هم ومنل شوه چې د افغان کډوالو د رسنیدو له بهیر سره باید مرسته وشي.
موږ هلته یوه طرحه وړاندې کړه. د دې طرحې له مخې موږ د 553 میلیونه ډالرو غوښتنه وکړه څو د کډوالو رسنیدو ته زمینه برابره او د بې ځای سوو کسانو ستونزه هواره سي. زموږ دغه طرحه د ټولو هیوادونو لخوا تایید شوه.
له اروپایي هیوادونو سربیره په دو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې هم څه باندې 2.5 میلیونه قانوني افغان کډوال ژوند کوي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2002 میلادي کال را په دې خوا څه باندې 5.5 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي. د چارو څېړونکي وایي حکومت ته پکار ده چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو راستنېدو ته زمینه برابره کړي څو دغه هیوادونه په راتلونکي کې له افغان کډوالو څخه د فشار د آلې په توګه کار وانخلي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي نا امني د ترانسپورتي نظام کمزوري او د کورونا او داسې نورو ودانیو د کار ادرسونو نشتوالی د پوستي خدماتو د رسولو د لارې خنډ کیږي. دا خبرې د دې وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پوست نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. دوی ویل په تېر یو کال کې د پوستي خدماتو له لارې 220 میلیونه افغانۍ دولت ته ورکړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د معلوماتي ټکنالوژي او برېښنایي اړیکو د ټینګولو د نظام له پراختیا سره سره د مخابراتو وزارت وایي چې افغان پوست توانېدلی چې خلکو ته په هیواد کې دننه او بهر خدمات ورسوي. دا خبرې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پوسټ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د مخابراتو وزارت تخنیکی مرستیال بریالي حسام وویل چې د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د پوسټ چارې لا آسانې، ګړندۍ او شفافې کړې دي.
تمام پوستی ورودی و صدوری در داخل و خارج کشور تا سال روان
روان کال که ده هواد وارد شوی و صادر شوی و پوستی اقلام و شمیر درینی میلیون تر سیجی چه لده لاری دولت تا 220 میلیون افغانی اواید رسیده لیدی. وزارت حسا کوی ده برخی تا نور پانگوال هم و حساوی سود پوستی خدمتون کیفیت نور هم شسی.
خاغلی حسام بوبل د پوسټ نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 9مه په افغانستان کې نمانځل کیږي. د بوبل اوس مهال په هیواد کې د افغان پوسټ تر څنګ د پوستي خدماتو 15 خصوصي شرکتونه فعال دي چې سربیره د هیواد پر ولایتونو او ولسوالیو د نړۍ اکثرو هیوادونو ته لیکونه، پارسلونه، اموال او پیسې رسوي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په هیواد کې 3500 پوستخانې او 15000 پوست بکسونه فعال دي چې 25 پوستخانې په کابل او نورې په ولایتونو کې دي. دا وزارت دا هم وایي په مرکز او ولایتونو کې د پوست د برخې د کارکوونکو شمیر څه کم 1500 تنو ته رسیږي. د مخابراتو وزارت د پوست مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ښارونو کې نامنی، د منظم ځمکني او هوایی ترانسپورت کمزوري او د کورونو او داسې نورو ودانیو د کره پتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوستي خدماتو د رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي چې په لویو ښارونو کې د کوڅو، کورونو او دفترونو د ادرسونو ژر مندلو ته عملي هڅې پیل کړي دي. په عین وخت کې عام خلک وایي چې د افغان پوست د خدماتو بیې لوړې او بله دا چې پر وخت نه رسیږي. د کابل ښار اوسیدونکي اعجاز الحق آزادي راډیو ته وویل
په اوسنی شرایطو کې کومه پوست چې افغانستان کې بالخصوص کابل په ولایت کې چې دي راضي نه یو، ځکه چې لګښت زیات لګیږي، وخت زیات نیسي. کومه کار چې موږ غواړو چې هغه زر تر زره اجرا شي یا خبر ورسیږي هغه وخت نیسي، او ځکه دغه کې خلک زړه نه ښه کوي سره.
د مخابراتو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د پوستي خدماتو د رسوونکو شرکتونو ترمنځ سالم رقابت زیات کړي، څو د دې خدماتو بیې ټیټې او د پوستونو رسول ګړندي شي. د مخابراتو وزارت وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ 192 هوادونه د پوست د نړیوالې ټولنې غړیتوب لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا 2 کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله زمیر چې نن یکشنبې په کابل کې خبریالانو ته د کرنې وزارت د تېر یو کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول وویل، دې هدف ته د رسېدو لپاره یې د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سلمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات سته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا 2 کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وسي.
برنامه که ما جوړ کړیم اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
دی وی کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سمه برابر سي، ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې به چې واته کال کېږي موږ په خپل پښو ودرېږو. موږ په څو برخو لکه اوبو لګونې، د غنمو اصلاح او د خاورې د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو. د ښاغلي زمیر په وینا د اوبو لګونې په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا سته. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټنه غنم تولید کړي چې لا هم 1.5 میلیون ټن نور غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې دا اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي. د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال له 6.8 میلیونه ډالر معدل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي. اسدالله زمیر په تېر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې، خوراکي موادو د خوندیتوب، باغدارۍ، مالدارۍ او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري، خو دا اړین نه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي. د چارو کارپوه مطیع الله خروجی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ښه طبیعي منابع لري او ښه خاوره لري، داسې خاوره چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه غذر نتیجه ورکوي، او هر رقم میوه هر رقم نبات دلته نتیجه ورکوي. آب هوا هم زموږ فایده ده، ورته اوبه هم پریمانه دي، فقط ظرفیت په کار دی، ظرفیتونه درته وظایف وسپارل شي.
نوموړی همداراز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي، نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور دننه تولید کړي، بلکې ګاونډیو هیوادونو ته به هم صادرولی سي.
د افغانستان د برښنا شرکت جنوبي او جنوبي غربي ولایتونو ته د برښنا د مزو د غزولو لپاره د برښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړ. د دې شرکت مسؤلین وایي دا سب سټېشن به تر راتلونکو دوو کلونو پورې فعال شي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د برښنا د شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د کابل په ګډون د میدان وردګو، غزنی، زابل، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو ته وارداتي برښنا ورسیږي. د دې شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ د کابل ولایت د ارغندي په سیمه کې دغه ولایتونو ته د برېښنا د رسولو د نوي سب سټېشن په اړه خبریالانو ته وویل: په دې پروژه کې به سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابرې شي. ښاغلی عالمی د سیمې له خلکو هیله وکړه چې د دې پروژې په چارو کې ورسره مرستې وکړي.
که دغه مشران سپینګیری دې پروژې سره حمایت وکړي او موانع ایجاد نشي، تاسو مطمئن اوسئ چې دوه کاله کې دا ټول ارغندې به برېښنا ولري، ډېره وافره برېښنا به ولري، خلک به ډېر اسوده و آرامه وي، مکتبونه به وي، دلته به شفاخانې ډېرې غټې شفاخانې وي. برېښنا سره تجارت راځي، برېښنا سره سهولت راځي، برېښنا سره ښه ژوند راځي، برېښنا سره تعلیم راځي، برېښنا سره صحت راځي، برېښنا سره هر شی راځي.
د وبل په دې پروژه به د آسیایي پراختیا بانک سباندې یو میلیون ډالر ولګیږي او چارې به د جرمني زیمنس شرکت بشپړې کړي. په عین وخت کې د جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د دې سب سټېشن د کار د پیل لپاره راټول شوي وو ویلي چې د دې پروژې په بشپړولو کې به له حکومت سره هر ډول مرستې وکړي. شاغا او عبدالمالک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لدینه مونږه سب ډیر ار کالای کوو، ډیر خوشاله یی، د مونږ د وطن د پاره فائدہ منې دي.
د امنیت لپاره مونږ ان شاء الله تضمین درکو، خدای ته داسوال کوو چې خدای مونږ سره کومک شي چې دې پروژې مونږه ساتنه وکړو.
بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وای برښنا د خلکو یو عمده اړتیا ده او حکومت ته پکار ده چې د پوره کولو لپاره اقدامات وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په بیلاروس کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي او غالب ګمان دا دی چې د دې هیواد د اوږدې مودې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو به بیا د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره انتخاب شي. د دې هیواد 2 میلیون وګړي د رای ورکولو مستحق ګڼل شوي، خو د اپوزیسیون مشرانو پر خلکو غږ کړی چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بیلاروس کې نن خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې جمهور رئیس وټاکي، خو ښکاري چې دا بیخي یقیني ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې د مستحق رای ورکوونکو شاوخوا 1/3 برخه د انتخاباتو له ورځې مخکې خپلې رایې کارولې دي. د اپوزیسیون مشرانو ویلي چې پر ملکي کارکوونکو د روغتونونو پر ناروغانو او محصلینو فشار راوستل شوی چې مخکې له مخکې خپلې رایې ورکړي. د شنبې په ورځ د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو د بیلاروس د پلازمېنې مینسک په مرکزي د ازادۍ په چوکې یو لارون وکړ. که څه هم د دغه لارون لپاره اجازه نه وه اخیستل شوې، خو پولیسو یې د مخنیوي هڅه ونه کړه. لارون کوونکو له رایې ورکوونکو وغوښتل چې خپله رایه دې نه کاروي. لارون کوونکو ته په وینا کې د ولسمشرۍ پخوانیو کاندیدانو میکولا استاتکیویچ او ولادزمیر نیکلایف دغه انتخابات وغندل او ویویل چې نتیجه یې له مخکې جوړه شوې ده. د دې هیواد شاوخوا 2 میلیونه وګړي د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوي، خو د اپوزیسیون مشرانو پر خلکو غږ کړی چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. کینت یولویچ چې د لومړي ځل لپاره د ولسمشر په توګه د لوکاشینکو له ټاکل کېدو وروسته په 1994 کال کې په مینسک د امریکا د سفیر په توګه 3 کلنه دوره پیل کړې وه وایي: د انتخاباتو نتیجه له مخکې معلومه ده. ما تل خلکو ته دا خبره کړې او ویلي مې دي چې ښایي انتخابات آزاد، عادلانه او شفاف وي، خو هر څه هغه څه چې ښکاري نه دي. لوکاشینکو چې یو زیرک سیاستوال ګڼل کېږي، د زور او فشار په ذریعه 1 کال کېږي چې واکمن دی. هغه په دې موده کې پر خپلو سیاسي مخالفانو او مدني ټولنو فشارونه راوستي او ورته په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په سترګه کتل کېږي. اروپا او د امریکا متحدو ایالتونو په دې هیواد کې په مخکنۍ او ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو او د مخالفانو د بندیانولو په وړاندې غبرګونونه ښودلي دي. پر چارواکو د سفر کولو بندیز لګولی، د هغوی شتمنۍ کنګل کړي او ورته نور بندیزونه پرې لګول شوي دي. خو اروپایي اتحادیه ویلي دي چې که د انتخاباتو په جریان کې سیاسي مخالفین ونه ځپل شي، دا اتحادیه به د لوکاشنکا په ګډون د بیلاروس پر شاوخوا 140 چارواکو لګول شوي بندیزونه وځنډوي. د دغې اتحادیې چارواکو په ښکاره د اوکراین د کلکیج په حل کې د بیلاروس د مثبت رول یادونه هم کړې ده.
د پښتو وروستۍ نیم ساعته خبري خپرونې وروستۍ شېبې دي. سهر لیوال سټوډیو ته راغلی چې وروستۍ نیم ساعته دري خپرونه تاسو وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر از شما صفی الله استانگزی. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال میزبانتان هستم. عبیدالله عبیدی در بخش تکنیکی این برنامه همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که شماره از چهره های سیاسی میگویند در مورد ایجاد یک شورای موسوم به ثبات در دیدار با رئیس جمهور غنی بحث کردند. همچنان خواهید شنید که وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید تمامی افغان هایی که به گونه غیر قانونی به اروپا می روند ممکن به حیث مهاجر قبول نشوند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
یک هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در قماندانی ماموریت حمایت قاطع در کابل سقوط کرده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که هیچ کس اجازه مداخله در امور و مقرری های سکتور امنیتی را ندارد. و نیروهای امنیتی عراق میگویند که در یک حمله هوایی کاروان ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی را هدف قرار دادند. تفصیل اخبار. قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در کابل خبر می‌دهد. قماندانی ماموریت حمایت قاطع در یک ایمیل به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر ظهر امروز در این قماندانی سقوط کرد. در مورد علت سقوط هلیکوپتر و تلفات ناشی از آن چیز گفتن نشده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که هیچ فرد اجازه مداخله در امور و مقرری های سکتور امنیتی را ندارد. محمد اشرف غنی این مسئله را امروز در جریان صحبت با قماندان قلوردوی 203 تندر از طریق ویدیو کنفرانس ابراز کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی در این ویدیو کنفرانس به رئیس اداره مستقل ارگان های محل وظیفه سپرد تا به خاطر شفافیت تقرری ها در بخش ملکی معیارها را تطبیق کند. در همین حال هیئت اداری مشنون و جرگه افغانستان میگوید مقرری ها در پست های حکومتی به اساس لیاقت و شایستگی نه، بلکه بر بنیاد روابط صورت میگیرد. محمد علم ازدیار معاون اول مشنون و جرگه این سخن را امروز در نشست عمومی این جرگه گفت. مقام های امنیتی ولایت کاپیسا، محاصره ساختمان ولسوالی تگاب و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح را در بازار این ولسوالی رد می کنند. دگروال پاسوال عبدالکریم فائق قماندان امنیه ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی گفت
این تبلیغات از دشمن صبح یک تلاش را انجام داد تا یکی از پسته های ما را که در اطراف ولسوالی قرار دارد تحت فشار قرار بدهد، اما دشمن به قبر آنده شد، دیگر نه داخل ولسوالی شدند و نه در داخل ولسوالی جنگ جریان دارد.
رئیس شورای ولایتی کاپیسا و برخی از باشندگان ولسوالی تگاب ظهر امروز گفتند که طالبان مسلح ساختمان این ولسوالی را محاصره کرده و جنگ در بازار این ولسوالی ادامه دارد. وزیر زراعت مالداری و آبیاری افغانستان میگوید با به دست آوردن بودجه لازم این کشور تا حدود 7 سال آینده از لحاظ محصولات زراعتی خودکفا خواهد شد. اسدالله ضمیر امروز به خبرنگاران در کابل گفت
برنامه که ما جور کردیم، اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم یا بودجه که ما نیاز داریم، اگر او تمویل شوه انشالله بیش از سال 2022 ما به خودکفایی میرسیم.
به گفته آقای ضمیر در بخش آبرسانی به 1.5 میلیارد دلار و در بخش افزایش تولیدات گندم به 400 میلیون دلار نیاز است. رادیو آزادی ادامه خبرها. سخنگوی قوای قضاییه ایران میگوید که حکم محکمه در پیوند به محاکمه جیسن رضاییان خبرنگار واشنگتن پست صادر شده است. غلام محسن محسنی اژه‌ای این سخن را امروز گفت، اما در زمینه جزئیات ارائه نکرد. اژه‌ای افزود حق استنافخواهی محفوظ است، مدت آن پایان نیافته و در صورتی که محکمه درخواست را دریافت نکند این حکم نهایی خواهد شد. رضاییان که یک آمریکایی ایرانی الاصل است به اتهام جاسوسی از بیش از یک سال در ایران در حبس به سر می‌برد. نیروهای امنیتی عراق امروز گفتند که در یک حمله هوایی کاروان ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی را در نزدیک سرحد این کشور با سوریه هدف قرار دادند. نیروهای عراقی در یک اعلامیه گفتند قوای هوایی عراق کاروان ابوبکر البغدادی را هنگام بمباران کردند که او برای اشتراک در یک نشست با قماندانان داعش راهی کربلا بود. در اعلامیه آمده است که سلامتی بغدادی روشن نیست. در گذشته در برخی از گزارش‌ها ادعا شده بود که رهبر گروه دولت اسلامی زخمی و یا کشته شده است. مراسم به خاک سپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در انقره پایتخت ترکیه امروز برگزار می شود. در دو انفجار دیروز 95 تن کشته شدند و 245 تن دیگر هم زخم برداشتند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در یک نشسته خبری گفت:
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek.
پس از صحبت با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان، پلیس و عساکر تصمیم بر این شد که 3 روز ماتم ملی اعلان شود. به باور من ما خواستیم که احساسات 78 میلیون مردم را انعکاس دهیم که برخلاف تروریسم. این مهم نیست این پدیده از کجا آمده و چه کسانی را هدف می‌گیرد.
و کیمی مادور etmiş olursa olsun.
هر دو حمله در منطقه ای صورت گرفته که در نظر بود در آنجاها برای حل تنش‌ها میان تندروان کرد و حکومت یک راهپیمایی برگزار شود. و رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس آغاز شده است. گمان می‌رود که الکساندر لوکاشنکا بار دیگر برای 5 سال در قدرت باقی بماند. کمیسیون انتخابات به روز شنبه گفت که حدود 1/3 رای‌دهنده‌ها پیش از روز انتخابات رای دادند. نماینده‌های اپوزیسیون می‌گویند که بر کارکنان ملکی، مریضان شفاخانه و معاصرین فشار آورده شده تا پیش از وقت رای بدهند. صدها تن از آمیان اپوزیسیون دیروز در یک تظاهرات غیر مجاز در منسک پایتخت بلاروس شرکت کرده و از رای دهنده ها خواستند تا انتخابات را تحریم کنند. حدود 7 میلیون تن در بلاروس واجد شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری هستند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروغ برای رأی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و سپاس از شما که رادیو آزادی را مشنوید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. شماری از چهره‌های سیاسی میگویند در مورد ایجاد یک شورا موسوم به ثبات در دیدار با رئیس جمهور غنی بحث کردند.
جناب رئیس غنی فرمودند یک شورای ثبات، به نام شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارند نباشند ولو که در حکومت هم نباشند.
وزارت دفاع آمریکا از تلاش برای پرداخت پول به مجروحین و خانواده‌های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت قندوز خبر داده است. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید ممکن تمامی افغان‌هایی که به گونه غیر قانونی به اروپا میروند به حیث مهاجر قبول نشوند.
یک تعدادی از مهاجرین ما که اونجا رفته قبول خواهد شد و انتظار این هم داشته باشیم که یک تعداد قبول نخواهد شد.
از چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس نیز خواهید شنید. سرگزارش ها را هم دنبال می کنیم. با ما باشید. همانطور که در آغاز شنیدید، حالا هم شنوید که برخی از چهره های مطرح سیاسی و رهبران پیشین جهادی می گویند که در دیدار با رئیس جمهور غنی در مورد ایجاد یک شورای موسوم و ثبات بحث کردند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که به هدف بهبود در وضعیت کنونی کشور یک سلسله مشوره هایی را نیز با حکومت در میان گذاشتند. اما هرگز رئیس جمهوری در مورد ایجاد چنین شورا دیدگاهی واضح ندارد و میگوید که این گونه شوراها تنها باد مشورتی خواهند داشت. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وضعیت بد کشور به خصوص سقوط شهر کندز ظاهراً سبب شده است تا حکومت به خاطر بهبود این وضعیت همکاری و مشوره‌های برخی از چهره‌های سیاسی و رهبران پیشین جهادی را به دست آورد. انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت و صنایع و یکی از چهره‌های سیاسی کشور روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که شمار از رهبران پیشین جهادی و چهره‌های سیاسی در این مورد با رئیس جمهور غنی دیدار کردند. با گفته وی در این نشست که اخیراً در ارگ صورت گرفته است، روی ایجاد شورای موسوم به ثبات نیز بحث شده است.
جناب رئیس غنی فرمودند یک شورای ثبات به نام شورای ثبات کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارن نباشن، ولو که در حکومت هم نباشن، وقتن فوقتن مشورای خود حکومت مستفید بسازن. یک بحث بسیار خفیفی شد.
آقای احدی گفت که عبدالرب رسول سیاف و برخی از چهره‌های با نفوذ دیگر به خاطر بهبود وضعیت فعلی کشور به حکومت یک سلسله پیشنهادات داشتند و توافق شد که یک گروه مشترک از سوی آنها و حکومت ایجاد شود. و افزود که اعضای این گروه از طرف آقای سیاف معرفی شده و از جانب حکومت تاکنون در این مورد پیشرفت صورت نگرفته است. در این اواخر ارگ بیشتر میزبان حضور چهره‌های با نفوذ جهادی و سیاسی بوده است. عبدالرب رسول سیاف، انوارالحق احدی، محمد عمر داودزی، یونس قانونی و برخی از چهره‌های دیگر با رئیس جمهور غنی نشست داشتند و در مورد وضعیت جاری کشور با وی صحبت کردند. اما ارگ ریاست جمهوری در مورد ایجاد شورای موسوم به ثبات دیدگاه روشن ندارد و میگوید ار چارچوب که به میان آید تنها بوده مشورتی خواهد داشت. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو زدی گفت که آقای غنی همواره روی اجماع ملی تاکید دارد.
نشستی که رئیس جمهور با نخبگان و همچنان سیاسی و جهادی ها داشت، این شکل مشورتی نبود. اولی نکته مهمی است که هر ساختاری که باشه، هر چارچوبی که تعیین شود، شکل از شکل مشورتی می باشه.
وضعیت جاری کشور به خصوص گسترش فعالیت‌های طالبان، رهبران پیشین جهادی و چهره‌های مطرح سیاسی را به شدت نگران ساخته است. عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی کشور، چند پیش از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات فوری حکومت در این خصوص شده است. همچنان برخی از قماندانان پیشین جهادی نیز در روزهای اخیر چندین بار در شمال کشور تشکیل جلسه داده و روی وضعیت کشور به خصوص ناامن شدن ولایات شمال با هم گفتگو کردند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 6:42 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. وزارت دفاع آمریکا از تلاش برای پرداخت پول به مجروحین و خانواده های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت قندوز خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان صلاحیت پرداخت پول و نیز بازسازی شفاخانه را دارند. حمله هوایی ایالات متحده در سوم ماه اکتبر شفاخانه دکتران بدون سرحد را در قندوز هدف قرار داد که در آن چندین بیمار و کارمند این مؤسسه جان باختند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید تلاش دارد با خانواده‌های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در قندوز از روی همدردی کمک نقدی کند. حمله هوایی ایالات متحده شفاخانه تحت اداره MSF یا دکتران بدون مرز را در سوم ماه اکتبر در شهر قندوز هدف قرار داد که در نتیجه آن کم از کم 22 بیمار و کارمند MSF کشته شدند. این حمله در جریان جنگ میان نیروهای دولت افغانستان و طالبان در قندوز رخ داد. دکتران بدون مرز میگوید که از 33 تن دیگر هنوز خبر در دست نیست. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، دیروز گفت گامی را که وزارت میتواند بردارد این است که به عنوان تسلیت به غیر نظامیان مجروح و خانواده های غیر نظامیان که کشته شدند کمک نقدی کند. او افزود که ایالات متحده همچنان پول بازسازی شفاخانه را خواهد پرداخت. به اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا، نیروهای آمریکایی در افغانستان به اساس برنامه پاسخ اضطراری فرماندهان صلاحیت پرداخت پول به خانواده‌های قربانیان و نیز کمک به بازسازی شفاخانه را دارند. کوک گفت که اگر لازم و مناسب باشد، حکومت خواهان دریافت صلاحیت اضافی از کنگرس این کشور خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خاطر بمباران شفاخانه از دکتران بدون سرحد معذرت خواست. این مؤسسه خیریه طبی این حمله را یک جنایت جنگی خوانده و تاکید کرده که یک کمیسیون بین المللی در موردش تحقیق کند. روز سه‌شنبه اش کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که اردوی این کشور در مورد زیان جانی عمیقا ابراز ندامت میکند. کارتر با پذیرفتن اشتباه در مورد این حادثه در یک بیانیه افزود که اردوی ایالات متحده نهایت تلاش میکند تا در جریان عملیات های نظامی از کشته شدن افراد بیگناه جلوگیری شود، اما او گفته است هنگامی که اشتباه میکنیم آن را میپذیریم و این چیز است که در حال حاضر انجامش میدهیم.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید ممکن تمامی افغانهایی که به گونه قاچاقی و غیر قانونی به اروپا میروند به حیث مهاجر قبول نشوند. سید حسین عالمی بلخی امروز در کابل گفت افغانها باید به این موضوع توجه داشته باشند. نظیفه محبوبی گزارش میداد.
همزمان با چالش هایی که در ماهای اخیر دامنگیر پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی شده است، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از تلاش ها برای حل این موزل سخن میزند. سید حسین عالمی بلخی روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در نشست سالانه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR از کشورهای اروپایی خواسته است تا مهاجرین افغان را که به این کشورها پناه بردهند بپذیرند. بلخی هرچند از تلاش‌ها برای حل مشکلات افغان‌ها در کشورهای اروپایی سخن می‌زند، اما هشدار می‌دهد آن مهاجرین که از راه‌های غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شدند از سوی این کشورها پذیرفته نخواهند شد.
مهاجرینی که فعلا آمده در کشورهای اروپایی که امسال رفتن، تقاضای ما این بود که بلا استثناء باید اینا قبول شوم و افغانستان وضعیت شرایطش مشکلات داره. شما شنیدید که بعضی کشورها استثناء قائل شدن که از کدام کشور ما قبول میکنیم کدام کشور را قبول نمیکنیم. خب خواسته ما این بود، حالا چقدر خواسته ما را اونا قبول میکنن و بحث دیگه است. یک تعدادی از مهاجرین ما شما که اونجا رفته قبول خواست شد و انتظار این هم داشته باشیم که یک تعداد قبول نخواهد شد.
در سال روان پس از سوریه و عراق افغانستان رقم درشت مهاجرت به کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی را داشته است. در نشست سالانه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین که در شهر جنوا برگزار شده بود، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز در آن اشتراک کرده بود. عالمی بلخی میگوید در کنار تمام خواستهای افغانستان به هدف فراهمسازی سهولت برای پناهجویان افغان در کشورهای بیرونی، درخواست کمک پولی برای بازگشت این مهاجرین نیز از سوی این کشورها پذیرفته شده است.
ما طرحی را در اونجا ارائه کردیم و بر اساس اون طرح مطالبه 553 میلیون دلار برای زمینه‌سازی عودت مهاجرین و برای حل مشکلات بیجای شده ها داشتیم و این طرح ما از طرف تمامی کشورها مورد تایید واقع شد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید بر علاوه کشورهای اروپایی حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان نیز به سر میبرند. به گفته این وزارت از سال 2002 میلادی تا کنون 5 میلیون افغان به کشور بازگشت کردند. شماری از کارشناسان سیاسی میگویند برای حکومت افغانستان لازم است تا زمینه بازگشت مهاجران افغان را از کشورهای همسایه فراهم سازد تا این کشورها نتوانند از موضع مهاجران بالای افغانستان فشار وارد کنند.
زندگی
مردا مسئله بود، زخمی هم مسئله بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. مسئولان از افزایش آمار اطفال کارگر در شهر مزار شریف ابراز نگرانی کردند. محمد زاکر رسولی، مسئول شبکه حفاظت اطفال کارگر در اداره کار امور اجتماعی بلخ میگوید که بیش از 400 طفل زیر سن 18 سال در جاده‌های شهر مزار شریف مصروف کارهای شاقه اند و 40% آنان به علت دریافت نفقه خانواده‌هایشان از آموزش بدور مانده‌اند. مجیب الرحمن حبیب زید در رابطه گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره کار امور اجتماعی بلخ از افزایش آمار
درباره اطفال کارگر در شهر مزار شریف خبر داده و در مورد ابراز نگرانی میکنند. محمد زاکر رسولی مسئول شبکه حفاظت از اطفال کارگر در اداره کار و امور اجتماعی ولایت بلخ ادعا میکند که بیش از 400 طفل در شهر مزار شریف مصروف کارهای شاقه بوده و تنها نانآور خانواده های خود هستند. مسئول بخش حفاظت از اطفال کارگر در اداره کار و امور اجتماعی می افزاید که فقر، تنگدستی و ناامنی های موجود در زون شمال کشور سبب افزایش آمار اطفال مصروف و کارهای شاقه شده است.
ما بیشتر از 400 طفل اولا با کارهای شاقه در ولایت بلخ داریم، 200 طفل اولا به تعدید در اطراف ولسوالی شهر هم حضور دارند.
با قول آقای رسولی که از میان این تعداد اطفال مصروف به کارهای شاقه 40% آنان به سواد حیاتی و تعلیم و تربیت دسترسی ندارند. شمار از اطفالی که مصروف کارهای شاقه در مندوی شهر مزار شریف هستند میگویند که ضعف اقتصادی خانواده ها و نبود زمینه کار برای والدینشان سبب شده است تا آنان مجبور به ترک مکتب شده و دست به انجام کارهای شاقه بزنند. این اطفال میگویند که دولت در قسمت مساعد ساختن زمینه کار برای والدینشان هیچ توجهی نداشته و اکنون این بی توجهی آنان را با این سرنوشت او روبرو ساخته است.
عبدالهادی
هادی جان چی میکنی
اینجا؟ یه غلطه کار میکنی.
چی وقت میشه که کار میکنی؟
یه هفته می اومدم اینجا. از 7 بجه میم تا 4 5 بجه کار میکنم.
مکتب نمیری؟ تا سنف چند خوندی؟
تا سنف 3.
حالا نمیخونی مکتب؟ نه. خب چقدر پیسه کار میکنی؟
100-150 کار.
خونه چند نفر هستی؟
خونه 6 نفر. پدرم هم کارگری میکنه.
این در حالی است که مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در مورد به بلند رفتن میزان کارهای شاقه توسط اطفال در زون شمال کشور ابراز نگرانی میکنند و در مورد خواهان توجه جدی حکومت هستند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید اگر بودجه لازم در دسترس این وزارت قرار گیرد در 7 سال آینده افغانستان از لحاظ محصولات زراعتی خود کفا خواهد شد. اسدالله ضمیر در مورد دستاوردهای 1 سال این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت برای رسیدن به این هدف در بخش آبیاری به سرمایه گذاری بیشتر نیاز است. زکیه حکیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه در افغانستان امکانات زیادی در بخش زراعت وجود دارد، اما هنوز نیز این کشور غله مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. حالا وزیر زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید اگر بودجه لازم در دسترس آنان قرار گیرد، این کشور در 7 سال آینده محصولات مورد ضرورت زراعتی خود را می‌تواند تولید کند. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت به خاطر رسیدن به این هدف باید سرمایه‌گذاری‌های اساسی در بخش زراعت صورت گیرد.
برنامه‌ای که ما جور کردیم اگر پول به مو شکلی که ما پیشنهاد کردیم یا بودجه‌ای که ما نیاز داریم اگر او تمویل شود ان شاءالله بیش از سال 2022 که 7 سال یا 8 سال از امروز میشه ما به خودی میرسیم. باید در چند بخش سرمایه‌گذاری کنیم. بخش آبیاری و بخش گندم که شامل تخم‌های اصلاح شده است، طریق‌های جدید است و بهبود کیفیت خاک ماست.
با گفته آقای ضمیر در بخش آبیاری در افغانستان به 1.5 میلیون دلار و برای ازدیاد تولیدات گندم به 400 میلیون دلار نیاز است. به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان در سال جاری تقریبا 4.5 میلیون تن گندم تولید کرده و به 1.5 میلیون تن گندم دیگر نیاز دارد. مقامات این وزارت میگویند که همساله معادل 600 تا 8 میلیون دلار گندم افغانستان خریداری میکند و امسال نیز حدود 1.5 میلیون تن گندم از ترکمنستان و یا قزاقستان خریداری خواهد شد. اسدالله ضمیر در مورد دستاوردهای 1 ساله وزارت زراعت و مالداری میگوید این وزارت در عرصه‌های آبیاری، نگهداری مواد خوراکه، باغداری، مالداری و بخش‌های دیگر دستاوردهای خوبی دارد. در همین حال برخی از کارشناسان میگویند افغانستان امکانات خوب زراعتی دارد، اما به خاطر بلند بردن ظرفیت در این بخش باید کار صورت گیرد. متیولا خروتی یکی از این کارشناسان در مورد میگوید
افغانستان منابع خوب طبیعی دارد، خاک خوب دارد، هر قسم که کشت کنی نتیجه خوب به دست می آوری. کشت هر قسم میوه، هر قسم حبوبات نتیجه خوب دارد. آب و هوا هم مساعد است. آب هم فراوان است. فقط و فقط ظرفیت بکار است.
کارشناسان می گویند که زراعت و مالداری ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد و حکومت باید به گسترش و تقویت این بخش توجه جدی کند. به باور آنان اگر سرمایه گذاری بیشتر در بخش زراعت افغانستان صورت گیرد، این کشور نه تنها محصولات زراعتی مورد نیازش را تولید خواهد کرد، بلکه به کشورهای دیگر نیز صادرات خواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس آغاز شده، مخالفان سیاسی رئیس جمهور این کشور خواهان تحریم انتخابات شدند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
مراکز رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری بلاروس باز شدند. به نظر می آید که الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور فعلی این کشور برای یک دوره 5 ساله دیگر همچنان در قدرت بماند. رایدهی ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی آغاز شد. کمیسیون انتخابات بلاروس دیروز 10 ماه اکتبر گفت که حدود 1/3 از رای دهندگان جلوتر از روز انتخابات رای دادند. نمایندگان مخالف حکومت بلاروس میگویند بر کارمندان دولت، بیماران شفاخانه ها و محصلان فشار وارد شده که پیش از روز انتخابات رای دهند. دیروز صدها تن از طرفداران اپوزیسیون در یک تجمع اعتراضی در شهر منسک پایتخت بلاروس از رای دهندگان خواستند که انتخابات را تحریم کنند. پلیس دخالت نکرد و معترضان به سوی میدان یاکوب کلاس حرکت کردند. نیکولاس تاتکوویچ و اولاد زمیر نیکولایف، نامزدان پیشین ریاست جمهوری، در سخنرانی خود انتخابات را محکوم کرده گفتند که نتیجه پیش از پیش تعیین شده است. حدود 7 میلیون بلاروسی واجد شرایط رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور هستند. اما مخالفان سیاسی لوکاشنکا انتخابات را تحریم کردند، به شمول ستاتکوویچ، یک فعال برجسته که پس از اشتراکش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 میلادی در برابر لوکاشنکا زندانی شد و سپس در ماه آگوست همان سال رها شد. لوکاشنکا که ملقب به آخرین دیکتاتور اروپاست، موفق شده تا با ایجاد دولتی که در آن هر گونه فعالیت‌های مردم با دقت از سوی پلیس کنترل می‌شود، تا کنون در قدرت بماند. در طول 21 سال حکومتش، لوکاشنکا جامعه مدنی را سرکوب کرده، رسانه‌های مستقل را متوقف و سیاستمداران مخالفش را به حاشیه رانده است. اروپا و ایالات متحده با تحمیل ممنوعیت سفر، منجمد ساختن دارایی و تحریم‌های دیگر به انتخابات تقلبی گذشته و زندانی کردن مخالفان سیاسی واکنش نشان دادند. اما اتحادیه اروپا اشاره کرده که اگر در جریان انتخابات سرکوب سیاسی رخ ندهد، تحریم‌ها بر نزدیک به 140 بلاروسی به شمول خود لوکاشنکا را به حال تعلیق خواهد آورد. پیش از این مقام‌های اتحادیه اروپا نقش بلاروس در کمک به میانجیگری در منازعه اوکراین را آشکارا مثبت خواندند.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. حالا هم می‌شنوید که مراسم به خاک سپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در ترکیه امروز برگزار می‌شود. در دو انفجار به روز شنبه در انقره 95 تن کشته شدند و 245 تن دیگر هم زخم برداشتند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می‌کند.
در پی حملات مرگبار دیروز در انقره پایتخت ترکیه، خسر سفید میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به رجب طیب اردوغان همتای ترکیهش تلفن کرده است. به گفته خسر سفید، رئیس جمهور اوباما به خاطر آنهایی که در این حملات فجیع کشته و زخمی شده اند ابراز همدردی کرده است. خبرگزاری آناتولی به نقل از برخی مقام ها که نامهایشان فاش نشده گزارش داده است که باراک اوباما گفته ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در کنار ترکیه قرار دارد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیام تسلیت و همدردیش را به اردوغان فرستاده است. از سوی دیگر فدریکا موغرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که ترکیه با توجه به این حملات اتحادش را حفظ کند. حزب کارگران کردستان یا پیکک توقف فعالیت چریکی را در ترکیه اعلان کرده است. این حزب امروز گفت که جنگجویانش از اقداماتی که مانع برگزاری انتخابات منصفانه و عادلانه در اول نوامبر در ترکیه شود خودداری میکنند. در اعلامیه پیکک از بمبگذاری در انقره یادآوری نشده است. تا کنون مسئولیت رویدادهای دیروز در پایتخت ترکیه را کس و یا گروه به عهده نگرفته است. هر دو حمله در منطقه‌ای از صورت گرفته که در نظر بود در آنجاها برای حل تنش‌ها میان تندروان کرد و حکومت یک راهپیمایی برگزار شود. این راهپیمایی که لغو شد از سوی احزاب سیاسی طرفدار کرد و چپگرا تنظیم شده بود. سپس هزاران تن از معترضان در استانبول گرد هم آمدند، شعارهای ضد حکومت سر دادند و حکومت را به خاطر حملات بمی در انقره مقصر دانستند. حکومت ترکیه از این حملات به عنوان اقدام تروریستی در آن کشور یاد کرده و گفته است در مورد آن بررسی می کند. کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب سکولار جمهوریت خواه به روز شنبه به خبرنگاران در انقره گفت می خواهند تا به حقایق پی برند. او می گوید طوری که شنیده ایم تعداد تلفات خیلی زیاد است. ما نمی خواهیم که ارقام ارائه کنیم، اما این رقم بسیار غم‌انگیز است. شنیده ایم این دو حمله انتحاری بوده است. می خواهیم که به حقایق پی ببریم. من امروز نمی خواهم که کدام کس مشخص را به دست داشتن در این حملات متهم سازم. به دنبال حمله های مرگبار دیروز در انقره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سفر رسمیش را به ترکمنستان لغو کرد.
ستار فروغ گزارش میداد. ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه خبری امروز رادیو زدی در اینجا پایان می‌یابد. سالیوار همه شما را به خداوند متعال می سپارم. شبتان بخیر.